ستړي دی نه یې او دا سدي رډیو دا ټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونه په منځني څپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په سدي رډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. تر خبرونو وروسته مو د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد له تورونو خبرو چې پر یو بل یې لګولی دي پاکستان بیا واشنگتن ته هم شکایت کړی دی. د سپین بولدک تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد خبرو نتیجه ورنکړه. افغان ځواکونو د بدخشان د زیبا کولوسوالي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل او په سوریه کې له اوربند لږ وروسته سرغړونې وشوې. د خبرونو تفصیل: د کندهار امنیتي چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره تر پرونی نښتې وروسته غونډې نتیجه ورنکړه. پرون د سپین بولدک ولسوالي او چمن ترمن په صفري سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمن نښته وشوه چې تر لسو ساعتونو ډیره موده یې دوام وکړ. د کندهار د امنی قمندان په خبره نښته هغه وخت پیل شوه چې پاکستاني لوري غوښتل د افغانستان د قلمرو په دوو کلیو کې سرشمیرنه وکړي. امنی قمندان جنرال عبدالرازق پرون ناوخته تر نښتې وروسته د پاکستان له ځینو پوځي چارواکو سره په صفري سیمه کې خبرې وکړې. د کندهار د امنی قمندانۍ سکرتر غورځنګ اپریدي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل پاکستانی لوري پر خپل غشتنی ټینګار کاوه.
ورته ویلی چې تاسو د کابل آیتان او د پاکستان د اسلام آباد آیتان راشي دغه مځکه معلومه کې چې د پاکستان دی آیا که د افغانستان که چیرې د پاکستان به اجازه درکو چې سرشمارنه وکړي او که نه خو هغه دې ته شفل کار وکړي. دوی هم نه منله او د دې خبره موږ نه منو.
په پرونۍ نښته کې دواړو لوریو ته مرژوب لاوښتېده. د کندهار امنیه قمندان وایي له کرښې دې غاړه په جګړه کې دوه سرحدي پولیس او یو مور میرمن وژل شوي، یوله سرحدي پولیس او څوارلس ملکیان ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د جمعې ورځې په مازدیګر د ډیورنډ کرښې اخوا څخه د تورخم پر بازار د توغندیو برید کړی. د ولایت ویند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو راکټونو د لګېدو له امله یوه بار وړونکي تش موټر اور اخیستی، نور چا ته زیان نه دی اوښتی. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي د زیباک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولسوالۍ اته ورځې مخکې ونیوله. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه کې مخالفانو ته درنه مرژوب لا اوښتې ده.
شدید جګړه روانه ده. د امنیتي قواوو نمایندګي، کماندو، پولیس، سرحدي، پولیس شمالي ټول په یو هماهنګي او یو همغږۍ سره په هغه کې شدید جګړه روانه کړې ده. د شمېرې مونږ دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده کړې.
د والی مرستیال زیاته کړه چې زیباک په پدریو څلورو ورځو کې د دولت له وسوالو مخالفانو ونیول شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. څه باندې دوې اونۍ مخکې د بلخ پر 209 شاهین قلي اردو وسلوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې په لسګونو افغان سرتیرو ته مرژوب لواوښته. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال وای ځینې ټپي شوي افغان سرتیري د درملنې لپاره تاجکستان ته استول شوي. جمهور ریاست وای شاغری غنی له خپل تاجکستاني سیال څخه غوښتنه وکړه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا په هدف افغانستان ته سفر وکړي. په پام کې ده د امریکا د پاوچ بریدګای بووی بریکډال په اکتوبر میاشت کې محاکمه شي. د په دې تور محاکمه کیږي چې په 2009 میلادي کال کې هغه وخت خپل نور ملګری په خطر کې واچول چې په افغانستان کې خپل پوسټي بهر ووت او وسلوالو طالبانو اسیر کړ. پوځي قاضي ډګروال جیفری نانس د جمعې په ورځ د دې محاکمې لپاره یو منصفه هیئت وټاکه. بریکډال مخکې تر دې چې د 2014 کال د می پر 1 د طالبانو د 500 بندیانو په مقابل کې تبادله شي تقریبا 15 کاله د دوی په اسارت کې وو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. په فرانسه کې د ولسمشۍ انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې وروستۍ نظر پوښتنې شي چې خپلواک کاندید ایمانویل ماکرون تر خپلې سیالې مارین لوپن ډېر مخکې دی. په فرانسه کې سبا انتخابات دي او پرون د دغو انتخاباتو د کمپاینونو وروستۍ ورځ وه. د اف اوپ فیدیسیال ادارې لخوا شوې نظر پوښتنه چې د جمعې په ورځ جزئیات خپاره شول څرګندوي چې ماکرون تر خپلې افراطي شي اړخې کاندید مارین لوپن لو ودیر شونی ولی تر دریش پیته فیصد پوری مخ کده. روس تله هغه چې دیر لسروز مخ کده جمهوری ریاست په انتخاباتو کې یو کاندید هم 50% جمع یو رای و نگتلی، دو مخکش کاندیدان ماکرون او لوپین دویم پڑاو تا ووتل. ایمانویل ماکرون د اروپایی طولنی ده غری توپ پلوی کبی، خو میرمن لوپین چې د اروپایی طولنی زد تگلاری لری د مهاجرت پاره هم دری سخته. چارون که وای په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن نشتی شوی دی. دا نشتی لږ وروسته تر دې وشوي چې د روسیې په مشرۍ په سوریه کې خوندي سیمې رامنځته شوې او هلته اور بند وشو. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د سوریې جنګي جټ الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت حما کې د از لاقیه پر کلي بمباري کړې ده او دې سیمې ته نږدې د کفر زیتا او لاتام نه ښارګوټي په نقشه کړې دي. وروسته تر دې چې پرون له نیمې شپې وروسته اوربند پیل شو، د څارونکو په وینا د حمس په شمال کې د تیرمالا سیمه هم دولتي ځواکونو په توغندیو وویشته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو والي رتبه ډیپلومات به د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره د دوشنبې په ورځ وګوري. دوی به پر دوه اړخیزو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل توماس شانون چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی له ریابکوف سره د کتنې لپاره له واشنګټن څخه نیویارک ته سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالات او روسیه پر ځینو نړیوالو مسایلو په خپلو کې د نظر اختلاف لري. پرون جمعه د امریکا پوځ اعلان وکړ چې د سوری په هغه ساحو کې به هم چې د امن زون بلل شوي د داعش د سخت دریځو پر ضد هوایي حملې وکړي. خو روسیې ویلي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف پوځي الوتکې به پر دغو ساحو الوتنې نشي کولی. د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وسمې غیر قانوني الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو د روسیې ملاتړ د ماسکو او واشنګټن اړیکې خړپړ کړي دي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په سپین بولدکې د ډیورنډ پر کشه د پاکستاني او افغان ځواکونو تر پرونی نشتې وروسته کابل اسلام آباد ته شکایت کړی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شش دفتر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد.
پاکستان هم په ورته عمل لاس پوری کړی او افغان شارژ دافر احضار کړی. د راپورونو له مخې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان دا بلنه رد کړې چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره ورشي. په پاکستان کې میشت سیاسي چارو کتونکی سمی یوسف زای وای
وفر تعلقات نور هم خراب شي او د ټول لغټه ګټه بده دي هغه ملټنت یا جهادي عناصر او تراسي.
هند یو سټیلایټ فضا ته لیشي او افغانستان ته هم پکې برخه ورکوي. دا موضوع مو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له سرپرست وزیر سره شریکه کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا له پریکړې خبره وچوي. په سوریه کې به د اوربند او خوندي سیمو د رامنځته کېدو سربیره داعش په نقشه کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستۍ شخړې په تړاو دواړو هیوادونو اعتراض کړی دی. افغان چارواکو پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژ دافر او پاکستان په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارژ دافر احضار کړی دی. پرونی شخړه که څه هم پای ته رسېدلې، خو دواړو لوریو ته یې مرژوبله اړولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وسلواله نشته چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل شوی اول د پاکستان لخوا پیل شوی ده. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سیفری سیمه کې پرونی نشته اول پاکستانی پوځیانو پیل کړه. د کرښې په دواړو لوریو کې د ازادي راډیو خبریالان د امنیتي سرچینو په حواله وایي په دې نښته کې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وروستي راپورونه وایي چې په دواړو لوریو کې 15 تنه وژل سوي. دغه راز د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د پیښې په تړاو افغان حکومت پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژ دافر احضار او خپل سخت اعتراض یې ورته څرګند کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نامو کلیو د درنو وسلو د انداختونو او په ساحه کې د پاکستانی پوځیانو د نورو سرغړونو په تړاو احضار او په دې اړه خپل سخت اعتراض ورته څرګند کړ. ورته وویل شول چې اول انداخت د پاکستانی ځواکونو لخوا شوی دی.
د پرونی نشته په تړاو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل سوی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان شارج دافیر د پاکستان هغه ادارات کړ چې ګواکې نشته اول د افغان ځواکونو لخوا پیل سوی ده. افغان حکومت وایي د لقمان او نظر په نامه کلی له ډیورند کرښې دې غاړې ته د افغانستان په خاوره کې پراته دي. نو ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده. پرونی نشته تر لاسو ساتونو ډیر مده دوام وکړ. په همدې تړاو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانه غوښتنه وکړه.
ډیورند د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو فرضي کرخه ده چې افغانانو ته د منلو وړ نه ده. پاکستانیان باید پر دې کرخه د تاسیساتو او ودانیو له جوړولو ډډه وکړي چې د شخړې سبب کیږي. پاکستانیان باید متوجه وي که دوی هر ورځ له دې کرخې دې غاړې ته تاسیسات جوړوي، دا مسئله د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ ستونزې را پیدا کوي.
د افغانستان په ختیځ کې ډیورند کرښې ته څیرمه له نورو پرتو سیمو هم د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو راپورونه ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو تیره میاشت په یوه غونډه کې اعتراض وکړ چې پاکستاني قواوو له اعتراضونو سره سره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د تاسیساتو جوړولو چارې نه دي درولې.
افغان چارواکي د افغانستان دننه د وی میرمنې او دوه سرحدي پولیسو د وژلو خبر ورکوي او وایي چې پرون په سپین بولدک 15 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان پوز ویلی دی چې د دوی لور ته یو لستنه وشل شوی. د پاکستان پوز بیا وایي چې 240 پرې جګړې کې ټپیان شوی هم دي. په دې ترڅ کې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر عزیز احمد چودري د امریکا د ملي امنیت له سلاکار مارک ماستر سره کتلی دی او د سپین بولدک د جګړې په اړه یې د پاکستان اندېښنه له هغه سره شریکه کړې ده. مارک ماستر شاوخوا 3 مخکې کابل ته راغلی و او هلته یې ویلي وو چې ښایي واشنگتن د اسلام آباد پر ضد جدي دریس خپل کړي. دی بیا اسلام آباد ته هم لاړ او له پاکستاني چارواکو سره وشغېده. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپین بولدک د پیښې په ارتباط ویلي دي چې کابل دې د خپلو کورنیو ستونزو تور پر پاکستان نه لګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان د خپلو داخلي امنیتي ستونزو تورونه پر نورو هیوادونو نه لګوي. د دغه وزارت باندې نفیس ذکر د څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان ولسمشر 13 د پاکستاني چارواکو لخوا د پاکستان د سفر بلنه رد کړې او همداراز یې د هغوی غوښتي چې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ وسلوال د کابل ته وسپاري. خغلی ذکر د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبرې غونډې پر مهال د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د دورې دردولو او همداشان د ترهګر د سپارلو په لړ کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغانستان د تورنو لګولو ډډه وکړي او په خبره یې چې دغه هیواد د خپلې داخلي معاملې بهرنۍ نه ګڼي. پاکستان په دې لړ کې خپل ټینګار جاري ساتلی چې د افغانستان مسلې داخلي دي. د افغانستان لخوا مسلو ته بهرنی شکل ورکول او پر نورو د افغانستان د بې ثباتۍ تور لګول به کومک ونه کړي. دا به د ټولو په ګټه وي چې له داسې تورونو لګولو ډډه وشي ځکه چې له دې هېڅ مقصد نه ترلاسه کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې وخت کې د پاکستان د سفر بلنه رد کړې چې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ د هیواد د پارلمان د غړو یو جګپوړي پلاوي 13 د کابل 2 دوره وکړه او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د پاکستان د سیاسي مشرانو تر دغه سفر وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید پختار هم د کابل سفر وکړ او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربېره یې د خپل افغان سیال او نورو افغان چارواکو سره په یو لړ مسایلو وغږېد. د افغان ولسمشر وایند کابل ته د نوید مختار تر سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو چې نوموړي افغان ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې خو په خبره یې افغان ولسمشر دا بلنه رد کړې او ټینګار یې کړی چې تر څو پاکستان د مزار شریف په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون او د قندهار د بریدونو مسؤلین کابل ته ونه سپاري او پر خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد اقدامات ونه کړي تر هغو به د پاکستان سفر نه کوي. له بلې خوا به سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د سفر د بلنې ردولو ته په اشاره وایي. له دې بیانه داسې ښکاري چې افغانستان له پاکستانه خفه دی خو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د ستونزو د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزي په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګه سره په خبرو کې د کابل او اسلام آباد پر ښو اړیکو ټینګار کړی او وایي چې د دواړو ترمنځ د مذبذبو اړیکو ګټه به ښایي وسله والو ته ورسیږي.
زما خیال نه دی چې دغه موقف یا دغه پوزیشن تر اخره پورې پاتې شي، ځکه چې سیاست دی او سیاست کې یوه خبره آخري خبره نه وي. زما په خیال که دوی غواړي چې مشکلات حل کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات بهتره شي، نو دوی بار بار باید یو بل سره کښېني او که یو ځل خبرې ناکامه شي بیا خبرې وکړي بیا خبرې وکړي، ځکه چې که یو بل سره دا ډول تعلقات وي چې یو بل ملکونو مشران سفر نه کوي، نو دوی به یو د سره به تعلقات نور هم خراب شي او د ټولو نه غټه ګټه به د دوی هغه ملیټنټ یا جهادي عناصرو ته رسېږي.
پاکستان او افغانستان له تیرې اوږدې مودې راهیسې پر یو بل تورونه لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد کارېږي، خو دواړه لوري دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د چا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. دا یادونې وړ ده چې پاکستانوي چارواکو د روان کال په فبروري میاشت کې افغانستان ته دغو شپږو ترهګرو لیست ورکړی چې دوی په وینا په افغانستان کې پټ دي او د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي، چې په ځواب کې بیا افغان چارواکو پاکستان ته د 50 وسله والو او 2 ترهګریز کیمپونو فهرست ورکړ چې دوی په وینا په پاکستان کې دي او له غزه پر افغانستان بریدونه پلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې صفو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. فرشته جلال زی کتنه ورته کوي.
جینز خبرونه چې د امریکا د پاوز خبرونه خبروي په خپل ورستۍ غنه کې لیکي چې په ننګرهار کې د داعش پر پناځایونو د امریکا د پاوز لورستۍ زوروري هوایي حمله سره دا ډله لا هم په سیمه کې فعالیت لري. د جینز خبرونه په لیکنه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان ولایت څنګه په ننګرهار کې فعال ده. د خبرونه په لیکنه په اچین کې د داعش پر پناځایونو د تر ټولو لوی غیر اټمي بم استعمال د امریکا د پاوز تاکتیکي برای وو، خو د خراسان ولایت لاینه د ورماته کړي. د ډلې ته زیات تاوان ورسید خو په سیمه کې خپل نور مرکزونه ساتلي دي. دا ځکه چې د جیمز پرونی په لیکنه په ختیځ افغانستان کې د خراسان ولایت وسلوالو په داسې سیمو کې مرکزونه جوړ کړي چې صاحب العبور دي او پیاده ځواک نشي ورتلای. د بل پلوه د جیمز پرونی په باور داعش په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د خلکو په استخدام کې سهولتونه لري او له نورو ډلو سره د انعطاف له لارې خپلې هڅې جاري ساتلی شي. د بریتانیا ګارډین رسپانی هم په اچین کې د امریکا بمی حمله د هغه هیواد د پاوز تاکتیکي برای بللی دی. ګارډین لیکلی دا پوښتنه سته چې امریکا ولې د دې بم د استعمال پریکړه وکړه. د رسپانې په لیکنه حتی په خپله د امریکا په پاوز کې دا سوال کېږي چې ولې له دې بم کار واخیستل سو. د امریکا پاوز د اپریل په 14 د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په سطخیلو کې د داعش پر پناځایونو د خپل لوی غیر اټمي بم حمله وکړه. دې بم ته د امریکا پاوز د ټولو بمونو مور نوم ورکړی دی. افغان چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د داعش 4 نوي غړي ووژل شو او ملکی وګړو ته هیڅ زیان نه دی رسولی. ګارډین لیکي په یو نوي څېړنه کې معلومه شوی چې د دې بم ضربه او غیظ تر هغه ډیر کم و چې مخکې اټکل شوی و. ګارډین د السیس په نوم د جغرافیایي مطالعاتو د یو مرکز په اوله لیکلي چې د بم په 150 متره کې شپږ دېرش ودانۍ او 9 ونې له منځه تللې دي. د السیس مرکز تر حملې وروسته د دې پېښې په اړه د دریبودي کمرو او سټلایت دستګاهو په مرسته عکسونه او فلمونه واخیستل او خپاره یې کړل. دا معلومات د سیمه ییزو چارواکو له خبرو سره فرق لري. سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې وه چې د بم په 3000 متره واټن کې هم کورونه ویجاړ شوي وو، خو ګارډین لیکي د داعش پر تونلونو او مرکزونو د امریکا د حملې یو هدف شایي دا و چې د سیمې خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په سیمه کې وضعیت له تشنج ډک دی او جګړې لا پای ته نه دي رسېدلې. د امریکا حکومت د ورځپاڼې په حواله تر اوسه د دې حملو د خسارې او تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي خپره کړي. ګارډین وایي چې په افغانستان کې د امریکا پاوز د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د حملې د تلفاتو دقیق شمیرنه د خپره کړي ویلي چې هغه سیمه خطرناکه ده او امریکایي ځواکونه تر دې زیات مهم کارونه لري چې باید سرته یې ورسوي.
هندوستان غواړي فضا ته یو سټیلایټ ولي شي چې افغانستان ته به هم پکې برخه ورکوي. په دغه سټیلایټ کې به د سارک سازمان غړي هیوادونه لکه بنګلادیش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا هم برخه ولري، خو پاکستان پکې نشته. صالح محمد صالح د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له تخنیکی موین او سرپرست انجینیر سید احمد شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې د دې نوي پروژې په اړه معلومات غوښتي.
اصلا دغه پروژه چې ده د سارک دغه د جنوبي آسیا هیوادونو په تفاهم سره هندوستان یو سټلایټ لانچ کوي چې په دې کې بوتان او مالدیو او بنګلادیش او افغانستان او هندوستان او حتی پاکستان ته هم دا دعوت ورکړې وي. تاسو ته هم موږ دا کومه کړو پاکستان د دې پروژې نه ووته. ټول دغه سټلایټ چې ده دولس ټرانسپونډر لري چې په دې دولسو کې دوی وایي چې یو یو موږ ټولو ته ورکوو خو افغانستان ته ویلي چې موږ تاسو دوه ټرانسپونډر درکوو. خو مشکل په دې کې دا دی چې دا د سارک سټلایټ چې ده د افغانستان په مدار کې د افغانستان سلاک پاته لګول کېږي. افغانستان په 50 درجه سلاک لري او دوی په 80 درجو کې لګي او بیا دوی د افغانستان فریکونسي نه استفاده کوي چې دغه سلاند لپاره د افغانستان فریکونسي موږ یو ټل سټ اور کړی چې موږ افغانستان یو اند لپاره استعمالو. دوی موږ ته صرف دوه ټرانسپونډر راکوي او زموږ فریکونسي چې استعمالوي نو موږ په 50 درجو کې موږ خپل سټلایټ نشو لګولای. نو دا د معنا لري چې د سټلایټ باید سلاټونه د یو سلاټ او بل سلاټ انس کې باید 3 درجه فاصله وي چې انټرفیرنس مزاحمت پکې ونی شي او دوی 80 درجو کې لګوي او د افغانستان فریکونسي مطلب دا چې بیا موږ د افغانستان هغه خپل موږ سلاټ چې لرو مدار کې هغه موږ ترې استفاده نشو کولای. آینده کې موږ خپل سټلایټ نشو لانچ کولای. افغانستان چې کوم مدار کې سلاټ لري هغه $2 میلیونه ارزښت لري.
نو په دې معنی دا پروژه نه د افغانستان په ګټه نه ده.
کچیر ته دوی 50 درجو کې لګولای موږ ته په ګټه نه ده. کچیر ته دوی دغه خپل دغه سټلایټ په بل ځای کې لګولای بیا موږ ته په دې ګټه ده چې موږ ته مفت دوه ترانسپونډر راکوي. کېدای شي دوی بل ځای ورته پیدا کړی وي ځکه نور دوی موږ سره په رابطه کې په دې موضوع کې نه شول. دا د سارک دا عمر سټلایټ دی اوس ورته ایس ایس ورته وایي ساؤت ایشیا سټلایټ. نو زه فکر کوم چې دا اوس هغه څه چې کله دوی پاکستان له دې سره وته نو که دوی د خپل سټلایټ په بل مدار کې په بل درجه کې لګولې دا به موږ ته فائدہ ده. په دې اساس سره چې موږ ته دوه مفت ترانسپونډر راکړي موږ کولای شو چې د آر اس ډی د افغانستان تر معلومه کړو د افغانستان جیولوجیکل د ځمکې برخه کې ور معلومات وکړو د کمیونیکیشن په برخه کې موږ سره همکاري وکړو ټیلی میډیسن کې او بل دغه چې آی ټی په برخه کې په دې سټلایټ څخه موږ استفاده وکړو.
بل افغانستان مخکې هم د سټلایټ د یوې پروژې د لانچ کولو یا پیلولو خبره کړې و چې د افغانستان په اقتصادي دغه راز د ټکنالوژي په ډګر کې به زیات لاسته راوړنې ولري. هغه پروژه څنګه ده؟ تاسو به حتما هغه مسله تعقیب کړې هم وي.
اصلا چې موږ خپل افغان سټلایټ چې دا افغان سټلون موږ شپږ ترانسپونډر لرو دی یو چل سټ نه خپل شوی دی چې هندوستانیان ورسره شریک دي. دا د شپږ ترانسپونډر کې موږ اوس سټلون څلور ترانسپونډر موږ په کرایه ورکړي دي چې هغه کې د تلویزیون ډیجیټل تلویزیون هم استفاده کیږي. د لری پروتو سیمو کې د مخابراتي مکالمو کلی په کلی او باندې ور باندې موږ احاطه کوو او بل دا ده چې د جی ایس ایم د بدبون نتورک لپاره یو بک اپ ولې ده یو ترانسپونډر نه پخې کې استفاده کوو. په نږدې وختونو کې موږ به دا دوه نور هم په کرایه ورکړو دوه سټلایټ ترانسپونډر چې دي مثلا موږ کولای شو چې دا دوه سټلایټ امنیتي برخه کې امنیتي ملتیا ورکړو نورو ته د شاسخانو لپاره کرایه ورکړو چې عاجل ایمرجنسي سرویس لري پروتو سیمو ته وړاندې کی. خبره دا ده چې د دې سټلایټ هغه وخت په 2000 کې ختمیږي. نوی سټلایټ د لانچ کول لپاره باید کم از کم 3 کاله مخکې کار ورته وشي ډیزاینینګ لپاره. نو موږ اوس کار پر شروع کړی تر څو 2000 او د افغان سټو په نوم باندې یا خپل سټلایټ ولرو یا د چا سره شریک شو او یا د چې پرسلا پارتنرشپ ونی چا نه بل چا نه سټلایټ پرسلا خپل ځان لپاره وخت د افغان سټو لپاره په دې باندې کار روان دی. موږ تر اوسه پورې لانی هی کړی نه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست انجینر سید احمد شاه سادات.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې به د امن کورونه د حکومت لخوا تمویل شي او په دې اړه دغه وزارت هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندې د خبره ورسته له هغه ازادي رډو ته وکړه چې د امن له کورونو سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې. ملالۍ بشیر راپور لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي حکومت د امن د کورونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر موسسې چې د دغو کورونو مدیریت یې په غاړه درلود اندېښنه څرګندوي چې که د دغو کورونو د تمویل لپاره نړیوالې مرستې قطع سي دا کورونه به هم بند سي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندې کبرا رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه د امن کورونه تمویل کړي.
دا وای ولسمشر
ژمنه کړې ده چې هڅه کوي د امن د کورونو بودیجه د افغانستان د دولت له بودیجې تمویل کړي، او د شدو چارو وزارت هم په دې اړه له دولت سره خبرې کړي څو د هغو کسانو چې د امن کورونو په اړه اندېښنه لري اندېښنه یې رفع سي. میرمن رضایی زیاته کړه چې تر اوسه د افغانستان په 20 ولایتونو کې 28 د امن کورونه سته او له دغو څخه یې 6 په کابل کې دي. په کابل کې له دغو کورونو څخه یو یې د 2004 کال راهیسې د افغانستان د کوچنیانو او ښځو د مرستې موسسې یا HAWCA لخوا اداره کیږي. د دې موسسې اداره کوونکي مینا سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې که تر درو میاشتو پورې مالي مرستې ترلاسه نه کړي دا پروژه به ودرېږي. دا وایي په دې موده کې مرسته کوونکي چې له موږ سره یې ملاتړ کړی دی UN Women وو، او په دې وروستیو کې دغې ادارې موږ ته وویل چې شاید خپلې مرستې قطع کړي او ونه کړای سي بیرته زموږ ملاتړ وکړي، نو موږ نورو دونرانو ته درخواستونه ولېږل، خو په دې اړه مو ځانګړې مرسته او ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، او په دې خاطر زموږ اندېښنه دا ده چې یوه میاشت نور مرسته ترلاسه نه کړو زموږ د امن کور به بند سي. اوس مهال د ملګرو ملتونو مرسته تر درو میاشتو پورې لرو. میرمن سلطانی زیاته کړه چې د افغانو ښځو او کوچنیانو سره د مرستې موسسه هر کال شاوخوا 300 ښځو ته د سرپناه، حقوقي او ټولنیز مرستې زمینه برابروي. د دې په وینا په 2016 کال کې د ښځو پر وړاندې د کورنیو د تاوتریخوالي شاوخوا 2650 قضیې حل کړې دي. دا وایي بېلابېلې قضیې وې. د بېلګې په توګه میرمن او میړه طلاق غوښت او له یو بله جلا سوي وو، او ډېری کسان چې نه یې غوښتل بېرته له خپلې میرمنې یا میړه سره یو ځای سي کله چې له یوه بله جلا سول، د ټولنیزو خدماتو په اساس چې د دوی لپاره مو په امن کور کې درلودل دوی مو پر خپلو پښو ودرول او هغوی په خپله وکړای سو چې خپل ځانونه تکیه کړي. په امن کورونو کې هغه ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تېښتې ته اړ شوي وي. دوی د ښځو چارو وزارت لخوا د امن کورونو ته معرفي کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 1995 کال کې د تیر کال په پرتله 8% کې زیاته سوې ده. د معلوماتو له مخې دا کمیسیون تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 15500 زیاتې قضیې ثبت کړې دي.
خبریاست په جرمنی کې یو څېړنیز انسټیټیوټ د انسانانو او شیانو لپاره یو نوی سکنر جوړ کړی چې په هر ثانیه کې شپږ دیرش درې بودی یا 3D عکسونه اخیستلی شي. د ساینس ډیلی خبری سرچینې د راپور له مخې دا درې بودی سکنر د نورو درې بودی سکنرونو خلاف د لیزر په ځای د مایکروسافت د کنیکټ په شان پروسې څخه کار اخلي. د دغه سکنر په وسیله اخیستل شوي درې بودی عکسونه زر پر زر پیکسل دي. تاکل شوې ده چې د دغو سکنرونو لومړنۍ نمونې روانه اونۍ د جرمني د شتوتګارت په کنټرول ټریټ نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. جوړونکي هیله لري چې دا سکنرونه به د ناروغیو په تشخیص کې له ډاکترانو سره زیاته مرسته وکړي.
دا معلومات اسمت سروان د سره شریک کړل. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځواب شې پیغامونه خبرو، البته تر اتمه بجو وروسته خو اوس په تاسو اس ام اس نو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شاکر فراهی لیکي له افغان سرتیرو مننه کوم چې پنجابیان پوکل چې افغان سرتیری د خپل هیواد ساتنه کولای شي. عبید الله سروری د لغمان د علشنګلو سوالی لیکي افغان سرحدي ځواکونو په ډیره میړانه له خپل خاورې دفاع وکړه او پنجابیانو ته غاښماتونکی ځواب ورکړ. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید سپین بولدک ته نور سرتیری واستوي ترڅو پاکستان ته غاښماتونکی ځواب ورکړي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي له پاکستان سره باید ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. شفیع الله لیلی زای له کندهار لیکي پاکستان د خبرو له لارې نه اصلاح کیږي. حیات الله وحدت له غزنی لیکي د بولدک پیشه پشکاره د افغانستان پر خاوره تیرای دی. محبت له زابل لیکي پاکستان باید نور د افغانانو له غاښ ماتونکو ځواب عبرت واخلي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټی اشرونه پر لیږل اس ام اس کې د سپین بولدک د جګړې په ارتباط د افغان ځواکونو د مورال ستاینه کوي. جمال خان له کندهار لیکي باید د اسلام آباد پر مشرانو بندیز ولګول شي چې کابل ته ولاړ نشي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي که ګټه کوو د پاکستان پر ضد به جنگ کوو. فضل محمد له کندهار لیکي ولسمشر اشرف غنی غواړي په سپین بولدک کې د اس ام اس سمنل وصل کیږي نیمګړی دی او محمد قاسم ځواک پر استول اس ام اس کې له هلمند د افغانانو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار کوي. اتنی می بجه شوی لند خبرونه. د کندهار امنیتی چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره د سپین بولدک تر پرونی نشتې وروسته غونډې نتیجه ورنه کړه. د کندهار ولایتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د جمعې ورځې په مازدیګر د ډیورنډ کرښې اخوا څخه د تورخم پر بازار د توغندیو بریدونه کړي. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي د سیباک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې سیباک به بیرته ډیر ژر له طالبانو ونیسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. په فرانسه کې د ولسمشر انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې وروستۍ نظر پوښتنې شي چې خپلواک کاندید ایمانوئل ماکرون تر خپلې سیالې مارن لوپن ډیر مخکې دی. څارونکي وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نښتې شوې دي. او د امریکا متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو عالي رتبه ډیپلومات به د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره د دوشنبې په ورځ وګوري. دوی به پر دوه اړخیزو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغو ساحو کې به هم د داعش سخت دریځي وسلوال په نښه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. تر دې مخکې روسیې اعلان کړی و چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف پوځي الوتکې به پر دغې ساحې الوتنې نشي کولی. په سوریه کې د امن ساحو ایجاد چې ماسکو یې ملاتړ کوي له تېرې شپې راهیسې نافذ شو. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له سالم محمد صالح څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جګړن ادریان ګالووی د جمینه وخته څو ساعته مخکې تر دې چې په سوریه کې د امن ساحې د ایجاد پلان چې روسیا یې ملاتړ کوي نافذ سي وویل. ائتلاف به د داعش سختریزو وسلولو په نښه کولو ته هر ځای چې دوی فعالیت لري ادامه ورکړي څو یقیني سي چې دوی کوم پناه ځای نه لري. د دفاع وزارت دغه ویاند وویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د امن زون د ایجاد په موافقه کې چې په قزاقستان کې روسیې، ترکیې او ایران د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړي برخه نه لري. جګړن ګالووی زیاته کړه امریکا به هڅه وکړي د ائتلافي ځواکونو عملیات په اغیزناک ډول روان وي. تر دې مخکې د سوریې د سولې په باب مذاکرو کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې وسوي د روسیې مشر استازي اعلان کړی و چې خوندي صاحبه هغو سیمو ته څیرمه پرتې وي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف جنگي الوتکې ورباندې الوتنې کوي. د روسیې استازي الکساندر لاورنتیف د جمعې ناوخته وویل د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف الوتکې به کولی سي په مشخصو ساحو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د سختریزو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات پر مخ بوځي. خو د څرګند نه کړی چې آیا دغه الوتکې کولی سي په خوندي ساحو کې هم د داعش اهداف وولي کنه. الکساندر لاورنتیف وویل تر هغو چې د سوریې مخالف جنګیالیو د سوریې پر دولتي ځواکونو حمله نه وي کړې نه به د روسیې او نه هم د سوریې جنگی الوتکې پر امن سیمو الوتنې وکړي. خو ده وویل دغه الوتکې به له امن ساحو بهر د داعش پر سختریزو وسلولو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. په همدې حال کې د روسیې پوځ د جمعې په ورځ وویل چې د داعش د سختریزو او په القاعده پورې د یوې تړلې ډلې پر خلاف چې پخوا النصره جبهه بلل کېدله خپلې مبارزې ته په امن ساحو کې هم ادامه ورکړي. د روسیې دغه اعلان د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم په وسلولو مخالفو ډلو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. دوی زیاته کړې د بشر الاسد دولت مخکې له دغسې اعلانونو په استفاده هغو قواوو ته چې روسیه یې ملاتړ کوي زمینه برابره کړې په هر ځای کې چې زړوي حمله وکړي او ادعا وکړي چې ګواکې پر ترورستانو یې حمله کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغو سیمو کې به هم د داعش سخت دریځې وسلوال په نقشه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ادارې په سوریې کې د ملکیانو لپاره د امن سیمو د جوړېدو پر اغېزمنتوب شک څرګندوي. ایران، روسیه او ترکیه په سوریه کې د ملکی وګړو لپاره د خوندي سیمو پر جوړېدو چې امن سیمې ورته ویل کېږي د جوړېدو موافقه کړې ده. خو که چیرې د نړۍ په نورو سیمو کې د امن سیمو تاریخ ته وکتل شي، داسې بیره ده چې دا کار شایي په سوریه کې د ملکیانو له امنیت سره زیاته مرسته ونه کړي. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
مسکو، انقره او تهران د تیرې پنځمبې پر ورځ د روسیې د وړاندیز په ملاتړ کې موافقه وکړه چې د سوریې په شمال لویدیځ کې چې د رژیم مخالف وسلوالې ډلې فعالیت لري ملکی وګړو ته امن سیمې رامنځته شي. امریکا وویل چې په سوریه کې د بحران د کراري له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو د دې موافقې په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر نړیوالو پالیسي جوړونکو له ډېرو کلونو راهیسې په کړکېچنو حالاتو او وسلوالو نښتو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب، د بشري مرستو رسولو او د بحرانونو د سوله ییز حل موندلو لپاره د امن سیمو پر اغېزمنتوب بحثونه او پوښتنې کړې دي. دا شایي په نظري ډول یو اغېزمن کار وي، خو دا چې د امن سیمو جوړېدل د بحرانونو له سیاسي حل سره مرسته کولای شي په عمل کې نه ده ثابته سوې. ملګرو ملتونو له بوسنیا تر جنوبي سودان او رواندا پورې په مختلفو وختونو کې د نړۍ په کرکټ ځپلو هیوادونو کې د ملکي وګړو د خوندي ساتلو لپاره دا هڅه کړې، خو د دې اقدام منتقدان د جګړې د مهاجرینو لپاره د کمپونو په توګه ورته ګوري. ملګرو ملتونو د پخوانی یوګوسلاویا د جګړې پر مهال په بوسنیا کې د ملکي وګړو د امنیت لپاره امن سیمه جوړه کړه، خو منتقدان وایي چې ملګرو ملتونو د جګړې ځپلو خلکو لپاره داسې کمپونه جوړ کړي وو چې تر اندازې زیات لو وګړو ډکو او په حقیقت کې د دې سیمو د امنیت ساتلو لپاره وسوال ځواک نه درلود. امن سیمي هغه سیمو ته وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې په کړکېچ ځپلو سیمو کې رامنځته کوي. په دغو ځانګړو سیمو کې ملکی وګړي ساتل کیږي او داسې انګیرل کیږي چې وسوالې ډلې باید حمله ور باندې ونه کړي. په بوسنیا کې د ملګرو ملتونو د امن شپږ سیمي جوړې شوې وې چې پر ټولو یې حمله وسوه، او دوی سیمي سربنیتسا او زپا جګړه مارو ډلو ونیولې. د 1995 میلادي کال په جولای کې د بوسنیا په سربنیتسا کې د ملګرو ملتونو د سازمان تر فرمان لاندې 400 هالندي عسکر چې د امن سیمو د امنیت مسولیت لغاړي ونه توانېدل چې د 8000 بوسنیایي مسلمانانو، نارینه وو او هلکانو د قتل عام مخنیوي وکړي. په بوسنیا کې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک تر پوزه لاندې پر لسهاو شوو جنسي تیرای وسو. په سربنیسا کې د ملګرو ملتونو د امن سیمه په حقیقت کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د تر ټولو ظالمانه قتلونو او بشري ضد جرمونو شاهده شوه. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې د امن سیمو جوړېدل په سوریه کې د ملکي خلکو له امنیت سره مرسته نشي کولای، ځکه دا کار ښه سابقه نه لري. د هیومن رایټس واچ په حواله په یو سیمه کې د زیاتو ملکي خلکو راغونډول خطر زیاتوي او حتی پر دو خلکو د حملو امکان زیاتېدلی شي. په دې سازمان کې د ملګرو ملتونو استازي لویس چاربونیو ازادي راډیو ته وویل کله چې تر تهدید لاندې خلک له جګړې تښتي، هیڅ ډول امنیتي ملاتړ نه لري او تاسې یې په یوه سیمه کې واچوئ، پر هغوی اسانه برید کېدلی سي. هغوی لکه پر ځای ناستې چرګي د هر ډول حملې اسانه هدف کېدلی سي. یا په بل مثال، دا خلک په یوه بوتل کې د کبانو په څیر وي چې رانیول یې ډېر اسان کار دی. په سوریه کې شپږ کلنې جګړې لشته لږه 400 کسان ووژل او میلیونونه یې له خپلو سیمو تېښته تاړ کړي دي. د څارونکو په باور امن سیمې په ډېرو مواردو کې هغه وخت جوړیږي چې په جګړه کې ښکېل لوري د سیاسي حل په موندلو کې ناکام سي، او له دې امله هغه کسان چې د دې سیمو د ساتنې مسؤلیت اخلي باید د اصولو او قوانینو په چوکاټ کې کار وکړي. په غیر صورت کې به هغه سولساتي ځواکونه چې د دې سیمو د ساتنې دنده اخلي د سربنیسا د بشري فاجعې په څیر د زور او زیاتی د څارونکو او کتونکو رول خپل کړي او د مخنیوي لپاره یې شاید ډیر څه ونه کړي. د یادونې وړ ده چې په نړیوالو قوانینو کې د امن سیمې کوم ځانګړی تعریف نه لري.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو جمعې
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. بیا هم ستاسو له بیلابیلو پیغامونو سره راغلم. لکه څنګه چې تاسو هم معلومه ده، په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاری یو لوی ستونزه ده چې کولای شي د ټولنې د ناخوالو لامل شي. زموږ ډیری اوریدونکو له لوړپوړو چارواکو غواړي چې دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي او په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. ستاسو دغه غوښتنې او پوښتنې مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړي چې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو لومړی به د همدې بیکاری ستونزې په اړه ستاسو راغلي پیغامونه در واورم.
بریا، السلام علیکم. کندهار ولایت د غړې ولسوالۍ تاسو په تماس کې یم. نن یې مسافرین جانې زه د مشرانو سره د هیله لرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینه برابرې کړي. خلک ورور بل هېواد ته روان دي، بل ولسوالۍ یا په اوبو کې هر څه دا د باندې کار زمینه برابره وسه.
ما ستاسو مزوریات بالا نازل سوالی برکه از خره چپه. ما 14 سال مکتب خانه نه وظیفه واسطه به من نه. ما چیکار کنم؟ ما به در بدر هستم.
السلام علیکم، زه نکیب الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما دغه پیغام دی د حکومت چې ګټه نشته، کاروبار ولاړ دی، صفر سیاست کړه وخت چیر شو. السلام
سال مردم بیکار شده، گشنگی آمده، اول شب و روز مردم خواه نداره. ای قرارم اول پدر ما مریض است، یک دفعه نداریم که ما خرج کنیم.
احمد فرید استم از ولایت غزنی. ما و تمام کارمندای حکومت وحدت ملی پیشنهاد دارم که از برای خدا، از خدا بترسید. مردم تمامش به تنگ آمده، بیکاری، بیوظیفگی، فقر، بیامنیتی. ما خواهش میکنم که نمانند که وطن ما به طرف بدبختی برود.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکیلی او احترامات. نورس کله سلامه. زه د پلار یو زویم، نام دی احمد. پنځه انډیوالان لرم. یو انډیوال می د دې شوکې ده چې هغه غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقی دی ته، راځه چې ولاړ شو طالبانو ته. طالب به شو، موټر سایکل به ولرو، زه دو کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو تحقیق. خو زه پلار په دکانداری مصروف کړی یم، داسې راسې ما تشویقی. زه ورته هم خلاص نه یم، زه خود خوند خوراکي دا مې غوښت له تا سره ولاړ شم، خو خلاص نه یم. بل انډیوال لرم، دا راځي، دا بیا دې شوکې ده چې لوپري وکړي. راځه چې ولاړ شو نن له مکتب هلته ډېرې ښې نجونې را روانې دي. بله زه به ورسره ملاقات وکړم، مقرون هم له هغې سره خبرې وکړي. دا خو ما هم زړه غواړي، خو دا خو ښه کار ده. خو بدبختانه چې زه چې زه پلار لرم چې زه که اوس دوکان بند کړم ولاړ شم، خو میګا چې ورسم دا مې وایي خلاص نه یم، دې کار خلاص نه یم، روزګار نه یم. بل راځي دا راته وایي، زه پرون تللی وم هلته، انډیوالان و ناس و، ښه چرس مو څکول، تاریاک مو څکول، ګپې مو وکړې، بانډار مو وکړو. راځه سنن تم راسره ولاړ شه. ما خو هم زه غواړي، خو نه یم خلاص، روزګار یم نه یم. کاشکې زه هم خلاص وای چې تللی وای درسره. خو بالاخره دا ټول مایسه کېږي. ورا چې یو بل انډیوال بیا لرم، دا راته دي بل خلکو غیبت کوي، شیطانت کوي. راځي راته وایي چې د راځه دې خپلانې داسې وهش. نو زه دې ته خلاص نه یم. چې خلاص نه یم که خو دا ټولې خوای راچې پاتې شي په خپل کار مصروف یم. نو زه دا وایم که واقعي دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله و امن راولي، ټول خلک دې مصروف وساتي، چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي، نه ناامني پیدا کیږي، نه دربدری پیدا کیږي، نه رشوت پیدا کیږي، ټول فسادونه، ټول مشکلات له دې وطن ورکیږي. وسلام.
دوستانو، د کندهار ولایت خمو د یو اوریدونکو هغه پیغام واورید چې وایي د کار د نشتوالي په صورت کې خلک په کومو کارونو بوختیږي. همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزي سره شریکې کړې او په افغانستان کې مې د بیکارۍ ستونزې د کمولو په اړه د وزارت د اقداماتو په اړه پوښتنه ترې وکړه. ښاغلی احمدزي وایي: ډېر زیاته مننه کوم.
وګورئ، په ټوله کې تاسو پوهیږئ چې له 2003 کال نه په دې خوا وروسته دو ہزار پندرہ سے واقع ہم دکھار نشکن ہر یو مسئلہ یا ہر یو معذلہ پٹرول نے کی شاید درد ما هم و رنزوی دیده وزارت وزیر او حتی خپل خبر ولس مشر هم تر نورد دیگیم. مهم تکای در سرد ملت او دی خلق دی پارز غورم و ویم چه دستی نده چه چارواکی لهم بخپل خبر ولس مشر پری وقتی دی تفاوت دی او دی کم دستی برنامه یا کرنارو نداری چه د خلکو لپاره وي پلار واچي وي څو پر خلک ته کارمنده نه وشي په ټوله کې برنامه موجود دي ډېر لوی لوی برنامه تر لاسه نه دي کوم تعهد او وعده چې خپل خلک ولسمشر له خلکو سره درلوده او مخصوصا د کار ټولنیزو چارو وزارت اوسنۍ رهبري چې له خلکو سره موږ کوم وعده کړې ده چې موږ به د بیکاري کچه راټیټوو دا هغه یو مسؤلیت نه ده چې بلکې یوازې د خلکو ولسمشر مسؤلیت دی یا هم یوازې د کار ټولنیزو چارو وزارت مسؤلیت دی یا هم یو بلې مشخصې لري دا یو ملي پروسه ده او په دې کې ټول دولتي ادارې په دې کې مشترکاً کار کوي او خوشبخته د ملتونو په ډیره کې هماهنګي د ټول دولتي ادارو ترمنځ رامنځته شوې ده او د دې د هماهنګي یوازینی علت چې موږ تاسو مثبت دوه د چون ګورو موږ اوس دې ته یعنی ورسېدلو چې د بیکاری کچه شپږ سلنه راټیټه شوه یعنی دا وګوري یو هغه شمیر بیکاران چې موږ له 230 کانه راپېږي خو ټول دی یو دا و او څه څنګه دې بیکاری یو غاښ مې روس مده کال نه نور هم نړیوال د فرونه غوته شول دا هم څه دې بیکارانو سره راځي نو شول دا هم سره یو ځای شول یعنی دا کته ډیر لور شو دریم مرحله دا و چې موږ د دې شایدان مو څو غاښ مې له مليون نو چات موږ هغه افغان مهاجرین چې بهرنی هیوادونو کې ژوند کوي مخصوصا په ایران او پاکستان کې یعنی دې هم دې ته افغانستان ته راځي شول دا دې یو تکانو دې افغانستان دولت او د خلکو لپاره او خوش پښتنه هغه برنامه چې پلار وکړو چې یعنی د بیکاری کچه باید له حده ډیر اوچت شي وي په وسط دا سره موږ خلک سره ملت دا ویل شو چې د بیکاری کچه نور هم راټیټه شو شپږ سلنه د رقم راټیټه ویل
دغه شپږ سلنه سر کال راټیټه شوې ده
دا د نوې تازه سرویس موږ سره کړ د 2018 کال په شروع کې یا هم د 2014 په ورسی میاشت کې دا رقم راټیټو او کوم ته هڅه چې ما تاسو ویلې په دریو برخو کې دا کار سره شو یو په خالي په دولتي درات کې کوم خالي بسونه موجودو په دې باندې به په کار د توګه کار سره شو چې موږ ته ونی له هغه کله من ځوانان چې وګړي لري ځکه چې موږ لري که تاسو لري اسناد ولول نو به استفاده وکړي باید په دې بسونه کې په دې دولتي درات کې دوی د خصوصي سکتور هڅونه دا ډیر مهمه او ډیر یو څه قدم سره شو د دې په غوونه په خښه ډیر څه په غوونه نور هم دا وکړه چې څو پر خلکو د کار مودې له خاص موږ اواز په دولتي ادارو کې په دغه رسول باندې موږ استفاده نه کوله دا موږ سره د دولت د خصوصي پانګونې ډیر ځات ته ملاتړ موږ سره چې موږ ته وایي چې یو غاښ مې ځوانان د په دغه ګمرو درې مرحله موږ ور باندې کار کوو او ان شاء الله په اړه ډیر ځات یعنی کار نه مخه پیلې هغه د بهرنۍ هیوادونو ته د استور پروسه وکړي نه ایزام د کارکونکو بهرنۍ هیوادونو ته چې موږ مسؤلیت کې واسر خبرې ډیر نه دي چې ان شاء الله په دې کې ډیر څه به موږ دا یو وکړل لیک مسؤلیت کې واسر بلاتې ان شاء الله چې موږ یو غاښ مې وادوال د پادری و او مخصن هغه هی وادوال چې وي مینا و دې چې په هغه هی وادوال چې کار کوي په لار کې ان شاء الله دې د وخت ورته او په دې کې کار کوي او دا د دا کوم خلکو ته چې ان شاء الله دې کاری کاچ باندې راځي ته
که استاس شمیر څه دی احمد زستم کده راته وایي چې څومره شمیر خلک اوس مهال بیکاره دي په افغانستان کې څومره یعنی کاری ورته لري او دوی ته کاری زمينه نشته
وګوره په ټول کې د افغانستان د غوړسې کومه سروي چې تر سره شو چې موږ د افغانستان ټول نفوس 28 میلیونه وګورل شو لا 28 میلیونه نه موږ شاوخوا 8 میلیونه د کار واجد شرایط کسان لري چې د کاري قانوني سند دي د کار لري چې د کار کې کار وکړي 8 میلیونه دي لا 8 میلیونه نه دي د کاري کچا اوس راټیټه شوې ده یو اشاریه 8 میلیونه ده یعنی د هیلمن دې ته متخصص سره دا یو شی چې میلیونه څومره مطلق دي کار دي د دې لپاره هم ان شاء الله کارمندانه به وشي او ان شاء الله کوم برنامه شمه تاسو ته یادونه کوي وکړه ان شاء الله دا به یو په پرسته به پلیسی او د هیلمن دې ته مت د دې برنامه په پلیسی سره به دا رقم دې ده شي
دقیقا کتاسي د دغه کال لپاره د 1290 کال لپاره خپل پروګرامونه راته وېست ان تاسو پلان څه دی څونه کسان ته به کاری زمينه برابر سي په دغه وکاله
یو هغه مرحله چې موږ ته نه تخپل د ولسي دراسې کې خاص کارمندونکو دویم زمونږ ته خصوصي پانګونې په برخه کې یعنی خصوصي سکتور کې خلکو ته د کار زمینی برابرو او دریمه مرحله بهرنیو هیوادونو ته د استولو موضوع ده. څلورم هم مونږ خلکو ته د ځینو برنامو یا د فنی او حرفوي زده کړو پروسه ده دوی ته د فنی او حرفوي زده کړې ورکړو ترڅو پورې هغه خلک چې هغوی زده کړې نه لري یا څه ښوونځی نه ده لوستی نو هغوی په خپله یعنی لاس په کار ځینې داسې کړنو ته کېږي چې یا مهاجرتونه کوي یا ځینې نور داسې کړنې ترسره کوي چې مطلب ټولنې ته زیان اړول کېږي. دغه د دغه پروسو د مخنیوي لپاره مونږ د اسپانیا حرفوي زده کړو مرکزونه پراخ کړي دي او نورو د پراخېدو په حال کې دي کله چې خلکو ته زده کړه ورکړو او ځینې هغه هېوادوه چې بیا زده کړه کوي هغوی سره مونږ مالي او نقدي مرسته هم ورسره کوو چې څو پرې په هغه بحث کې چې د زده کړې لیدلې ده دا کوی چې خپل ځان ته یو ښه کوچنی کاروبار په هغه سیمه کې ژوند کوي ځان ته جوړ کړي
تاسو یعنی بیا هم زما پوښتنه دا ده چې په دغه کال کې تاسو کوم دقیق رقم لري چې په دغه کال کې دغو نکسانو ته کار پیدا سي کنه؟ یعنی دغه پروګرامونه مو د یو کال لپاره دي د پلان کنه او د اوږدمهاله دي ځکه تاسو حرفوي
دغه پروګرامیز ما تاسو یادونه وکړه پرې ودانې دا البته د افغانستان په کچه ملي یو برنامه ده یعنی دا په ټول افغانستان کې د ټول ولس لپاره دغه یو اشاریه 3 میلیونه رقم ما تاسو کده دا د یو اشاریه 3 میلیون رقم لپاره ده یعنی انشاء الله د افغانستان دولت کوم برنامه کولای شي د سنت یوازې د یو ولایت یا هم د 1.1 میلیون له منځه ته موږ یو لک یا هم د یو میلیون لپاره نه بلکې د ټول دغه کسانو لپاره دی چې لمن دې ته په خاطر انشاء الله موږ د بیکاری کچ په ډیره رسید کو لکه څنګه اوس رسید ته ستوري ده.
بله یو بل موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړل په بهرنیو هیوادونو کې کوشش کوي چې افغانانو ته د کار زمینه برابر کړي البته دوی په کومو برخو کې کار کوي تاسو د سعودي عربستان یادونه وکړل نور کوم هیوادونه دي او په کومو برخو کې به کار کوي؟
دا مهال موږ یوازې د سعودي وسره خبرې پیل کړې دي او خبرې مو دې مخکې شوې دي ان شاء الله په دې راتلو کې به د یو ډیر څه یو ښه بلګي ستاسو ته څه وایي ان شاء الله یو څلور بل څه دې څه دي وکړه نور هغه ودان تر هم من خبره بوختي لکه قطر امارات او ځینې نور هغه ودان تر هم چې لمن دې څه څه موږ ته ونی وو سره هم خپل خبرې او څه مرحله ته خیر ان شاء الله ورسو.
او په کوم برخه کې بدوی کار کوي؟ البته
برخه البته لا تاسو سره مشخص نه دي دا به ورسره مشخص کیږي رقم لا تاسو مشخص نه ده څومره لپاره دې سکرې ان شاء الله دا رقم به ډیر لوړ وي ځینی ګونګوسي موږ اوریدلې دي چې کوڅه پنځه زره یا شل زره یا هم پنځه زره دا لا تاسو مشخص نه ده او کوم طرح چې موږ سعودي کې ورته کوي ان شاء الله دا رقم به ډیر لوړ وي او هله مده چې په خیر سره او ته ونی ګو هغه لوړ رقم به کوکلي کې سعودي کې ورته لاسته بروسی نیست که خیلی کلاسیک شو با مغا بندی هم اگر مونگا رسپی هم به مشخص دیدیم یعنی مونگا دی صفاکاری پا بخش کسی مرکا سانتی در رسی رو به موسیق چرگولو پا بخش کسی مرکا سانتی در رسی رو یا هم ساختمانی بخش کسی مرکا سانتی در رسی در رو دوری سی به مشخص دیدیم.
از ما پشتانه داوه چی تاس ولی پا دغو مختلف بخشو که دی با که دیسی چی اگوی خپل ضروریت او وای او بیا افغانستان سر او کی و کی آیا پا افغانستان که دغو بخشو که دوی نسی گمارل که دای یا دغو کارون نستا یا چنگه هدف چه دی چی دوی باید پا بحرانی و هیوادون که پا دغو کارو اختاسی؟
او باری من که اول قدم که پسکر تن هیواد که وست محال افغانستان دمره پا مسئولی نده چه دغه رقم چې اوس مهال بیکاره دی د ټول لپاره کار موندنه وشي دا یو مشکله خبره ده یعنی دا یو معمول نورم د ستاسو اتحادیې په لوخې هیوادونو لکه امریکا لکه اروپایي ځینې نور هیوادونه وګورئ د هغوی وګړي یو بل هیواد ته ځي د کار کول لپاره یعنی د دې لپاره موږ غواړو چې په هغو نورمونو برابر دغه رقم په ځواک د کاري ځواک چې موږ اوس مهال د کار زمینه نشو برابرولی په ځینې هیواد کې دوی کولی شو بهرني هیوادونو ته کار کول لپاره وسو تر هغو پورې چې موږ خپله په خپلو پښو ودرېدو او د دې وطن را پیدا کړو ان شاء الله موږ خپل کاري ځواک نه د هیواد کې استفاده کوي شو اوس لکه موږ په دې داسې وزیر شو چې دغه تړونونه د دې په توګه چې تاسو کو او دغه خپل کاري ځواک ټول بهرني هیوادونو ته منلیږو دا په دې هیواد کې د باندې کومه رسېږي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی و چې د کارموندنې په اړه خبرې کولې. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور پیغامونه ته هم ورځو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اورې
خوشالي مو هغه وخت چې تاسو ولي سعودي عرب چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنو ته په درنښت سره کوم
کتلې خزینه باندې په مناسبه ځای کې اوساتل شي.
له خويندو هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم وروره، زما د آزاده صدو سبقدر ماشین ته ټول د سلامونه بعد د سلامه دا هر ځای په ننګرهار کې د مهاجرینو ریاست کې ډېره دغه روانه ده. وتمې شد موږ وښودی چې راغلي او د مهاجرینو د خوا نه بس مهاجرینو هېڅ کومک نه دی شوی او بس دغه د خپل وطندارانو خپل دغو سره هغه کوي نور چا سره هېڅ مرسته نه کوي. دغه دغه ما تاسو یو خبر وکړئ د خدای خاطر وکړئ، د مهاجرین راغلي پاکستان نه د شاړو په دښتو پراته دي.
بله السلام علیکم، زه نکی بولم د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیاله اوس په کندهار ولایت کې اوسېږم. زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده، دغه د سنگین ولسوالۍ لار په دا دوه کاله کېږي چې بنده ده، هیڅوک پاملرنه نه ورته کوي. د امان الله اکا د لوړې سدیا د ډاکټر تر پمپه پورې دا لار بنده ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه خان کوچې د زابل ولایت نه زنگ و همه موز محیل که و چه موز مالداران یو موز بیشنده بیترنک بیو بو گزاران و سکم بل جایو بونست سیم آقا این داری بی یو کش بستاوی مال نپرو بیگی موز مالو نراده تخماخاشی و کیگی در سل کال در غز موز دند در موز داده شرواک و تحیل که و چیز موز پرنو که احتیاط رو کهی بیش کم چو تک برو کهی دی بچی سوک شکاری لی پیغو تکان که پر مالداران بخی او بل موږ یا زمیندار خلکو ټول هغه موږ کې کړلې دي. موږ د اړوند من دي کې وی هغه کړلې دي. موږ ته واړه وو بالا دي په بل پر ودرې دي پوسټه ته وای دا کو چان ته وای نه دي دا ټکان دا کو چان کوي د دې مطلب د کشتوی موږ څو کو پر کوم خو او لار شو موږ ظاهر کو د زابل د چارواکو سره موږ سره نو کوي احتیاط وکړي او موږ سره موږ نه کتابانه وسلام.
د پکتیا ولایت جانخیر ولسوالۍ اوسېدونکی محمد سلام زحمت در کوم. د کلینیک صحی باش ډېر کمزوری دی، ډېره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې زموږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده د مرکزي دولت، البته د مرکزي دولت څخه.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، تاسو کولی سئ هغه شمیرې چې د خبرونې په پای کې خبريږي در سره ولیکئ، موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. باید ووایم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو پر خدای سپرم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله مالی دلی دسرو سرو بازار جوړوي پکې نکي هم پیزوانو مالي دلی د سرو سرو بازار جوړوي پکې نکي هم پیزوانو لاس مې بند سړو مې ډېر دې پریشان دستا حسن خو ټولی داشن خاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس مې سخت نه چاري داشن خاله اوس مې سخت نه چاري